دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې یو ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری د خبرو خو تر هغه وړاندې بعد دې سات خبرونه واورو چې فرخنده اسدي تاسو ته وړاندې کوي.
سلامونه اوریدونکو، لومړی د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خېلو کې ځای ولست نامنې د پیښو خلاف جرګه کړي. د خیبر پختونخوا په بردیر کې د کمر خویدو په پیښه کې د یوې کورنۍ دولس تنامل شوي او په غزا کې به د پولیو مهم لپاره تر دریو ورځو پورې په جګړه کې وقفه کیږي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خېلو کې پرون د اگست پر 9 د هدفي بریدونو او د نامنې د پیښو خلاف جرګه شوې ده. په جرګه کې ځایي ولسی مشرانو فیصله کړې کو په سیمه کې د پوس په ډزو بیګنا ولسی تنان په نخښه شول، نو دوی به د بنو د پوځي چاوڼۍ مخې ته سره د مړي احتجاجي پرلت پیلوي. د جرګې د مشرانو وینا وه چې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ په ډزو کې زیاتره وخت بیګنا خلک په نخښه کېږي او باید دغه ودرول شي. د جرګې یو مشر ملک مویز خان پر دغه وخت په خپلو خبرو کې ویل چې دوی نور د سیمې پر نام نه خاموشه نشي پاتې کېدای. د جاني خېلو سیدونکو هم پرون په سیمه کې د نامنې او هدفي بریدونو خلاف یو لاریون تر سره کړ چې پکې د پښتون ژغورنې غورزنګ او ملي جمهوري غورزنګړو سیاستوالانو او نورو ګڼو خلکو ګډون وکړ. دا له هغې وروسته ده چې د اگست پر 20 وسلوالو د جاني خېلو د امن غونډو منتظم او د جرګو یو مشر ډاکټر نور محمد وزیر په هدفي برید کې وواژه. د جرګې د غوښتنو په اړه پوځي او حکومتي چارواکو لا هم څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د کمر خویدو په پیښه کې د یوې کورنۍ دولستانه مړ شوې دي. د سوبې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوانن د اگست پر 13 په خپله ویبپاڼه ورکړې چې پیښه تېره شپه د بردیر په پاتراک سیمه کې شوې ده، چېرته چې د زیاتو بارانونو له وجې د کمر خویدو په پیښه کې یو کور په مکمله توګه ړنګ شوی دی. په وژل شوو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. د ریسکیو اداره وایي چې د ځایي خلکو په مرسته یې مړي له ملبې څخه راویستلي دي او روغتون ته یې رسولي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف پرون د اگست پر 9 په کوټه کې د بلوچستان صوبې د امنیتي حالاتو په اړه په مختلفو غونډو کې ګډون کړی. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په ودانۍ کې د صوبایي اپیکس کمیټې غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم وویل چې د بلوچستان امنیت خرابونکو خلاف به عملي او سخت قانونه پورته کوي. په غونډه کې د پوځ مشر جنرال عاصم منیر، د صوبې ګورنر جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلی سرفراز بکټی او ځینو نورو صوبایي وزیرانو هم ګډون وکړ. وزیر اعظم د پوز مشر له هغې وروسته کوټې ته تللي چې کله د اګست 15 او 16 په منځنۍ شپه په موساخیل، کلات، مستونګبیلا او بولان سیمو کې د نامنۍ په مختلفو پیښو کې د 8 کسان وژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. په وژل شوو کې 14 امنیتي سرتیر هم شامل دي. بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی یا BLA د دغو بریدونو ذمهواري منلې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر ضلع د تیرا راجګل کډوالو په جمرود کې د پیښور او تورخم ترمنځ لارې تړلې ده او غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه د ورته خپلو کلو ته د تللو اجازه ورکړي. د دوی د احتجاج د تیرې یوې میاشتې راهیسې روان دي. له جمرود څخه د صوبې سملی غړي محمد سهیل اپریدی پرون د اگست پر 9 مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په را روانه اونۍ کې دغه مسله هوار کړي. نوموړی زیاتوي د احتجاج له مشرانو ی مذاکرات روان دي خو لای هم څه نتیجه نه دا ورکړي. بلخوا په تورخم کې کسٹم کلیرنګ ایجنټان وای د تیرا راجګل کډوالو د احتجاجي پر لټ لامل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو لیک را لیک اغیزمن شوه دي. خو د تیرا راجګل کمیټې مشان وای تر سوچ ورته د ستنیدو اجازه نیوي ورکړل شوی، تر هغه با د خپل احتجاج ځای نه بدلوي. په 2014 کال کې په راجګل کې د پوځي عملیاتو لوبه چې سباندې 40,000 کورنۍ بې کوره شوې او په جمرود کې خپل خپلوانو یا کچا کورونو کې ډیر شوی وي. بل خبر دا چې د اسرایلی پوز او حماس ټله پر دې رضا شوی چې د درو ورځو لپاره د غزه تړانګې په درو مختلفو ځایونو کې په جګړه کې وقفه وکړي، چې مقصد یې په دغو سیمو کې سناسه شپږ لکه او سلوېخت زرو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول دي. حماس امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله بلل شوې ده. بلخوا د سیمې لپاره د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي ریک پیپر کان پرون د اګست پر 9 ویلي چې په دغو سیمو کې بعد د سپتمبر د لومړۍ نیټې څخه د ګزرن ضد د واکسین مهم پیلېږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه
مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. د بنو په جانخیلو کې جرګې پریکړه کړې ده چې که بیا پوز څوک وواژي نو دوی بیا لمړی سره په بنو کې د پوزي چاړۍ مخې ته پرله توهي ملي جمهوري غورځنګ د ډیر اسماعیل خان په دراز زندګي د خپل مخکښ عمر شیرانی د وژنې پر ضد په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجونه کړي دي.
د ریاست نه دا غوښتنه کوو چې د کوم لاس کا کړی دي، شام قتل کړی دی، د دې راونیسي، د دې اکاونټیبل کی او د دې عدالت وړاندې کی او د دې ته د سزا ورکړي.
په کورم کې د شیا او سنیانو ترمنځ د مورچو ډنګولو پر سر مسله هم روانه ده. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بنو په جانخیلو کې پرون د نامنۍ او هدفي بریدونو خلاف یو جرګه سوې ده. د جرګې د مشرانو په وینا چې نور هدفي بریدونه او نامنۍ نسی زغملی، دوی د امنیتي چارواکو څخه غوښتنه کړې چې د وسلوالو خلاف دي د عملیاتو پر مهال ولسي کسان نه پنشه کوي. جرګې دا هم ویلي چې که چیرې د پوز لخوا بل ولسي کس ووژل سي نو دوی به د هغه مړی راوړي او د بنو د چاوڼۍ مخې ته به پرلت پیلوي. تر اوسه د جرګې د غوښتنو په اړه حکومتي یا پوځي چارواکو څه نه دي ویلي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
جانی خیلو پرون د اګست په 9 د امن په نوم پاسون یا لاریون وروسته جرګه کې پریکړه کړې چې که د غلطه بیا هم جانی خیل د فوز په ډزو کې ووژل شو نو د بنو چاوڼۍ مخې ته به د مړي جسد سره پرلت پیلوي. مشرانو وویل چې له سیمې نه وځي، فوز دې د غلطه وسلوالو ضد بریدونو کې هم ولس ته زیان نه رسوي او وسلوالو باندې هم غکړي چې بې ګناهیې ولې وژني. دا د هغې وروسته چې د اګست په 21 وسلوالو جانی خیلو کې د سیمې یو مشر جرګامار او جانی خیل امن غونډو یو منتظم ډاکټر نور محمد وزیر په هدفي برید کې ووژو. د جانی خیلو یو مشر ملک مویز خان جرګې پس خپلو خبرو کې وویل چې 15 ورځې د یوې پریکړې لپاره دوی سلا مشورې کړي. د سیمې ټول مشران او علما کرام جمع شوي، وسلوالو ته یې هم جرګه جوړه کړې چې په کم نوم یې وژني. فوز ته هم وایي چې که د دوی په برید کې هم کس ووژل شو نو د بنو چاوڼۍ مخې ته یې وروړي. پرون جانی خیلو کې لاریون پر مهال ویناوالو ویلي ول چې په لومړي ځل نه بلکې په وار وار یې لاریونونه پر لتونه او جرګې مرکې کړې، خو سیمه یې لا هم د نامنۍ په غېږه کې دی. که څه هم حکومت ورسره په سټامپ پیپر لیکلې ژمنې کړې. د جانی خیلو په ګډون خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول قبایلي زیلو کې وخت په وخت امنیت لپاره جلسې لاریونونه او پر لتونه کیږي. د اګست په 28مه شمالي وزیرستان رزمکه هم د امن ټینګښت په نوم لوی لاریون شوی وو او د هغې وړاندې په میرالي کې ترسره شوې. د پاکستان حکومت او فوز د جانیخیلو لاریون او جرګې تازه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې په واروارې دعوې کړې چې د وسله والو ضد بې توپیره کاروایي کړي، هدفي عملیات یې دوام لري او دغلته امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
ملي جمهوری غورزنګ د خپل وجلسوي غړي عمر شرانی د وژنې پر ضد پرون په بیلابیلو شهرونو کې احتجاج کړی دی. په دې کې کراچی، میرانشاه، پېښور، بنو او کوټه شامل دی. دوی غوښتنه کړې چې عمر شرانی ته د انصاف ورکړل سي او د هغه په وژنه کې لاس لرونکي دي ونیول سي او عدالت ته دي وړاندې کړل سي. عمر شرانی د اګست پر 28مه په ډیر اسماعیل خان کې په وسلوال برید کې وژل شوی و. نیاز علي په دې اړه رپورټ لري.
ملی جمهوری غورزنګ په اعلان د غونغړوي د اګست په 28مه په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. په یاد مظاهره کې د ګوند ګڼ شمیر پلویانو ګډون وکړو. دا مظاهره په مهال د انډیم د کراچۍ مشر محمد شیر مسید مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت یې د عمر شیرانی په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
نو موږ د حکومت نه، د ریاست نه دا غوښتنه کوو چې د کوم لاس کا کړ دي، شام قتل کرے دے، دے دا راونی سی، دے دا اکاؤنٹیبل کی، او دے دا عدالت اوڑان دی کی، او دے دا دا سزا نور کرے جو. او یو عام سڑے وہ سکالر سڑے وہ دا گمل یونیورسٹی دے انفیل یہ کرے وہ، یو عام ورکر پڑے لکا سڑے وہ دے دا خپل وطن دے امن خبر ہے، یعنی دے امن خبر ہے کولا.
پا کراچے کی پا یاد مظاہرہ کی پختون غورنی غورزنگ او دا بشری حقونو فعالو ہم گڑو نکڑو. دا مظاہرے پا محال دا پی ٹی ایم دا کراچے غڑی محمد اللہ مسید ویل پا پختون میش تسیمو کی پختانہ زوانان بیا بیا دا وسلوالو خوا پنخه کیږي او حکومت د امنیت په ځای ساتلو لپاره هیڅ کامونه نه اخلي.
نور په پښتونخوا شه بلاش مر شهیدان دي چې په دالند واخ شه شهید کړي دي ملګرو. نو موږ د ریاست ته بیا پاتې ځان خوښ کوو چې د عمر شرانی ته دا انصاف ورکړای شي چې د دغ د ګون ملګری تر کوم ځای پورې د انصاف د پراځي د پښتون ژغورنه غورزنګ ملګری بای په څنګ ولاړ وي او د تبا انصاف غواړي.
په کراچي او د هیواد په نورو برخو کې انډیم لخوا دا احتجاجي مظاهره په داسې حال کې شوې دي چې د انډیم محقق غړی او مدني فعال عمر شیرانی د اګست په 28مه د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو په ډزو وجلې دي او تر اوسه کومي وسلوالې ډلې د نوموړي د وجنې ذمہواري نه ده منلې. په ټولنیزو رسنیو د بشري حقوقو فعالو د عمر شیرانی په وجنه سخت خپګان ښودلې. په حکومت یې سخت نیوکې کړې او ترې غوښتنې کړې ده چې د عمر شیرانی په وجنه کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیسي او سزاګانې دي ورته ورکړی شي. عمر شیرانی په ټولنیزو رسنیو په پښتون میش تسیمو کې رواني ناامنۍ، وسلوالو او د حکومتي پالیسیو په ضد سختي نیوکې کولې او د پښتنو د وسایلو بای د هغوی د حق خبره کوله. د انډیم په اعلان بیا د خیبر پښتونخوا په امیرام شاه کې هم احتجاجي مظاهره وشوه چې د ګوند ځایي مشرانو ورته ویناګانې وکړې. د مظاهرې په مهال د انډیم د خیبر پښتونخوا جنرل سیکرټري ندیم اسکر بیا مشال ریډیو ته وویل عمر شیرانی پر انار وزي وسلوالو وجلې دي او تر اوسه قاتلان هم معلوم ندی.
زمون نرا هم دغه واچې د عمر شرانی قاتل ریاست ته ځکه چې پسپینه ورځ باندې عمر شرانی شهید کړی شو، تر نن ورځې پورې د قاتلان معلوم ندی. مشکره خبره هم دا چې عمر شرانی یو هغه غغو چې د په وطن کې روانه چې کم او بدمنی چې کم دلته راوړي داغه په عزت باندې یو باسره یو موثره غغو په داسې صورت حال کې د نن داسې اوازونه داسې غغ سوب به نه پرېږدي، یعنی تل د پاره بیا بیلوی آغا عمر هم دغه سلسلو واغه مونږ نه بالکل.
بلخوا په کوئټا، بنو، پیښور، سوابی کې هم انډیم احتجاجي مظاهره وکړي. د ګوند جنرال سیکرټري مزمل شاه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د هیواد په بیا بیا برخو کې د مظاهرو مخه ادا ده چې عمر شیرانی کورنۍ ته انصاف ورکړي شي. نوموړي په وینا چې د وی منصوبې لاندې په پښتون میشته سیمو کې د ترهګرۍ پیښې روانې دي او حکومت ته امنیت په ساتلو کې پاتې راغلی دي.
حکومت ته موږ دغه غوښتنه لرو چې یو خدا دې چې د کورنۍ سره انصاف وشي او دا قاتلان ونیول شي. دوامه لکه څنګه چې بار بار د ملي جمهوري غورځنګ لیډرشپ دغه خبره کړې ده چې یو نوی عالمي جنگ پر دې زموږ په پښتنو خاوره باندې تپل کېدو کوشش روان دی او په دې کې زموږ ریاست سعودتکار دی. نو موږ ریاست نه دغه یو خواست دی چې هغه د دې عالمي جنگ کې برخه نه جوړیږي او زموږ ځوانان دي د خاشاک په تور د دغه جنگ برخه نه جوړي.
بلخوا د پاکستان حکومت وخت په وخت ویلي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په تیر وختونو کې سوز لفوزي عملیات کړي دي او په دې عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو نه هم پاکې کړي دي. د پاکستان فوز وایي د نامنۍ ختمولو لپاره پوځي عملیات کولو پلان لري. د فوز ویان لیفټنټ جنرال احمد شریف چودھری د جولای په 22مه په راولپنډۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د اعظم استحکام عملیات ډیر زیات ضروری دي. خدا به یوازې فوزي کاروي نه وي بلکې ګڼ اړخونه لري. هغه زیاته کړي چې فوز د هیڅ وسلوالې ډلې په وړاندې توپیر چلن نه کوي او دوی عزم لري چې امنیت راولي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف پرون د بلوچستان په یو ورځني سفر کوټې ته تللی وو او هلته یې د بلوچستان د امنیت او پرمختګ په اړه په حکومتي غونډو کې ګډون کړی وو. د نېشنل اکشن پلان لاندې د اپیکس کمیټې غونډې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم ویلي چې دوی به هغو عناصرو ته سخت ځواب ورکوي چې د هغه صوبې امنیت ته زیان رسولی. پر دغه مهال د پوځ مشر جنرال عاصم منیر، د بلوچستان گورنر او اعلی وزیر هم پدې غونډه کې موجود ول. وزیر اعظم او د پوځ مشر له هغه وروسته کوټې ته تللی چې په روانه میاشت کې په بلوچستان کې د ناامنۍ په بیلابیلو پیښو کې ګڼو ولسی او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د مرګ ژوبله په ځانګړې توګه د شپږم اگست په شپه زیاته وه چې بلوچ وسلوالو په یو شمېر سیمو کې بردونه کړي وو. ایوب ترین نور حال راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په ودانۍ کې د صوبایي اف ایکس کمیټې و غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف وویل چې بلوچستان ډېره شایسته او د پاکستان یوه مهمه صوبه ده. حکومت به د دې صوبې څخه ترهګري مخله ختم کړي. په غونډه کې د پاکستان د فوج مشر عاصم منیر او د بلوچستان د گورنر جعفر خان مندوخیل په ګډون د صوبې اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی ترڅنګ ډیری صوبایي او وفاقي وزیرانو هم ګډون وکړی. د اپیکس کمیټې و غونډه ته په خپله وینا کې وزیر اعظم زیاته کړه چې په ملک او صوبه کې چې کوم امنیتي سرتیرو قربانیانې ورکړي دي هغه به کله هم نصیبې ځای.
یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، یہ تمام دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو خارجی جو پاکستان کے دشمن ہیں اور جو اندر
ترگری پیشی ترگری ڈلی دی اور چکم خارجی یا کم کورنی دا پاکستان دشمنان دی آگو پگڑا سرا دا ناپاک پلان ترتیب کڑے ہو چلا ملے بے گناہ کسان او جسو کم کچھ دامنیت دا چنگون کو ادارو اسکر او آفیسران ہم شامل ہوں.
لا انفورسمنٹ انفورسنگ ایجنٹس کے افسر اور سپاہی شامل ہیں.
وزیر اعظم دا ہم ویل چھ صبح کے دامنے دا چنگول پا خاطر با دا نور صبح سخن نہ ہے وزش او قابل افسران و بلوچستان تراولی بلکہ دوی تبا ش اسانتیاوی ہم برابر اکڑی پر دے باندی دلتا ڈیرے کار پوہان وائی چھ دا باہر سخر آغلی افسران دا بلوچستان دا امنیتی وزی پا سمولو کی ہاگا ڈول کردار نیسی ادا کولائی کم چھ ځای افسران کولای سي. په کوټه کې د بلوچستان نامتو خبریال سید علی شاه و مشالډو ته وویل چې د بلوچستان د ستونزې د هواري په خاطر په کار دی چې ټول سیاسي جماعتونه په اعتماد کې واخیستل سي.
وایه دوی د ورې چې دي دا د بلوچستان د حالاتو د سمول لپاره بالکل کافی نه دي. دلته مسله دا ده چې مرکز اسلام آباد اسټیبلشمنت هغه د دې صوبې چې کم مسله ده کم بیچینی ده هغه دی انتظامی طور ډیل کړي. انتظامی طور یقینا باید چې ډیل کړي، لیکن پکار دا دی چې یو سیاسي لار هم باید چې هغه سیاسي چې کم اپروچ دی هغه هم خپل سي. د بلوچستان مسله چې ده هغه سیاسي ده، آئینی ده، معاشي ده. تر څو چې دا سوالونه نه اډرس شوي صرف انتظامی نن دوس پایان تعینات دی، سبا به پنځه پایان تعینات وي. د دې سره دا مسله نه حل کیږي. او بله خبره دا ده، د باره چې کوم افسران راځي هغه څه انقلاب دلته نشي راوستلی نه بدلون راوستلی سي. دلته خپل ډیر کمیټیډ افسران دي، په کار دا دی چې د دې استعداد مضبوط سي.
د پاکستان وزیر اعظم او د فوج مشر دغه وروسته د بلوچستان د مرکز کوټې د یوې ورځې دوره وکړه. کله چې د اګست په پنځه ویشتم او شپږ ویشتم منځنۍ شپه د موساخیل په رڼشم کلات مستونګ بیلا او بولان په ګډون د صوبې پر کامې سړکانو د لس څخه پر زیاتو ځایو د وسلوالو لخوا لارې تړل سوي او بیا پر شناخت کاډو خلک د موټرانو او سوارلي بسانو څخه نه یوازې راشوه کړي وو، بلکې په دوی کې ځینې په ناترسي وژلې هم وو. د بلوچستان د حکومت په خبره چې په هغه پیښو کې اته درس عادي وګړي او وروسته څوارلس امنیتي سرتیري د وسلوالو سره په نښتو کې وژل سوي وو. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر په خبره چې امنیتی سرتیرو په جوابي عملیاتو کې یوشت وسلوال هم وژلي وو، ځکه چې وروسته د اګست د پنځه ویشتم او شپږ ویشتم د منځنۍ شپې د پیش مواري بلوچ وسلوالي ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د بی ایل ای په ګډون ځینې نورې بلوچ وسلوالې ډلې د تیرو دوو لسیزو راهیسې د حکومت په ضد نه یوازې په جنګ بوختې دي، بلکې د بلوچستان د ازادۍ او خودمختاري تر څنګ یې د صوبې پر قدرتي شتمنیو د واک او اختیار د ترلاسه کولو غوښتنه هم ټینګه کړې ده.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنري ګړی
په یوه بجه،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال په نوم
په دریو بجو،
حجره
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د خیبر ضلع د تیرا راجګال کډوالو په جمرود بیګیاړی سیمه کې د پېښور او تورخم ترمنځ لار احتجاجان تړلې ده او غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه دې اجازه ورکړي چې خپلو کلو ته ستانه سي. دوی وایي چې په 2013 کال کې جمرود ته راکډ سوي او دلته نور تکلیفونه نسي زغملی او غواړي چې خپلو سیمو او پټیو ته ستانه سي. د تیرا راجګال کډوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په دې وروستیو ورځو کې دوه ځله خبرې اترې شوي خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د خیبر ضلع د پارلمان غړي وایي چې دوی به په روانه اونۍ کې یو وار بیا هڅه کوي چې د راجګال کډوالو او حکومتي ادارو ترمنځ یو ناستی را جوړ کړي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
جمرود نا منتخب شوی د خیبر پختونخوا د صوبائی اسمبلی غړی محمد سہیل پردی مشال ریډیو ته ویل چې د تیرا راجګال کډوالو او حکومتي ادارو ترمنځ دوه ځل مذاکرات شوی او بے نتیجې پای ته رسیدلی، خو دوی هڅه کوي چې دریم وار هم پکې یو جرګه وکړي.
سی ام صاحب من بور کړی دی او ان شاء الله پدې کې وچکم دی. نیکسټ ویک خامخا سنسه اوټپوټ راوځي. خو دې ته اقبال افریدی ایم این ایس ریکویسٹ کړو چې ګور په بندي باندې چکم دی جرګې نه کیږي کنه نو تاسو مهرباني دا وکړئ چې د لار خلاو کوي ال د چکم دی واپس هغه ځای ته لاړ شي او سی ایم سی والډي پکې لګیا دی او ادھر نه ختموي خو خیر دازه ورته بدل کړي خو هغه خبر هم دی و نه منله خو بهرحال مونږ خپل کوشش کوو ان شاء الله چې هر څنګه می دا خبره به د هر طرف ته بوزو ان شاء الله
په جمرود کې د کوکی خیل قوم یو فعال اول شیر اپریده وای چې دوی د مجبورۍ لوجه د خیبر درې لار تړلې زکه چې لتیری وګدې مودې رئیسی حکومت اجازه نه ورکوي چې راجګال دره کې خپل ویجاړ شوی کورونه بیا آباد کړي
دو لسکال و شل جمون کورنو تا نبره گردی مون خپل پاٹی تا نبره گردی پا خیمو کی اسی گو مونگم تنگی و ریاست رس را ظلم کئی ظلم روان کرده حد رس را بل نشتا کنی مون پا دی نیو خوشحاله جی مون دی شنواری بار الیار بند کو
د تیرا راجګال کډوال په 2013 کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي وو او په جمرود کې دېره شوي یو اندازې مطابق له تیرا راجګال نه خوا او شاشل زره کورنۍ بې کوره شوي وي چې ځنې پکې بیرته ستنی شوي خو بیا هلته ځنې ځایونو ته امنیتي ځواکونه چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي د تیرا راجګال کډوالو د تیرې یوې میاشت رئیس په جمرود کې احتجاجي پرلت پیل کړای او غوښتنه کوي چې خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او د کډوالو د تیرې وی ونه رئیس په جمرود بګیاړي کې د پیښور او تورخم ترمنځ لار احتجاجن تړلې په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه وایي چې هلته اوس هم داسې ځایونه شته چې وسلوال پکې موجود دي او د دوی پر ضد یې هدفي عملیات پیل کړي چې کله دا ټوله دره له وسلوالو پاکه کړل شي نو بیا به دې کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو ده
د ډیر اسماعیل خان د درازندې سیمې شیرانی قبلی پروند په یو جرګه او احتجاجي لاریون کې له حکومتي چارواکو د دې سیمې د امنیت د شکولو غوښتنه کړې ده دوی د ملي جمهوریت غورځنګ د وژل سوي غړي عمر شیرانی د وژونکو د گرفتارولو غوښتنه هم وکړه بلخوا د درازندې تانی مشر فواد خان مشال رډي ته ویلي چې د عمر شیرانی په وژنه کې ککړ نامعلوم کسانو خلاف سي ټي ډي ایا د ترګری زید پولیسو مقدمه درج کړی ده او د پیشي پلټنیا فایل کړی دي اشتیاق مسید په دې اړه رپورٹ لري
د ډیرا اسماعیل خان درازنده سیمه کې د شیرانی قوم مشرونو په یو جرګا او احتجاجي لاریون کې د حکومتي چارواکیو نه د سیمه امن حالات شکاولې سره د ملي جمهوریت غورځنګ عمر شیرانی وژنې کې کاکړ کسانې د نیولې وشتنه یې کړې ده په دغه احتجاج کې برخه او خستین کوي د درازنده سیمه پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نذیر اوان د خپل وشتنې په براک شه ویایي
سیاسی لیول او په قانون لیول په ګډه باندې به د عمر لپاره انصاف ځاست پورته ول کوي او تر هغه چې موږ به دا ځاست پورته کوو تر هغه چې موږ موږ د احتجاج د درنې په شکل خپل جدیت جاری ساتو تر کومه وخت د عمر قاتلان نه گرفتار شوي
د درازنده سیمه شیرانی قوم یو مشر مولانا اسلام شیرانی د جرګې پریکړې په براکښه مشال ریډیو ته ویایي
شیرانی د ټول راوتلو صف جذبه باندې او امن غواړو او د عمر قاتلان په افتا کې گرفتار غواړو عمر د امن په نامه باندې چې څو دي عمر قاتلان او گرفتاری مطالبه مور د حکومت ته کړې ده او یو افتا میاد عمر کړې ده چې تاریخ باندې بیا دا قوم راوځي او فردا قاتلان گرفتار نه وو
د درازنده سیمه تونه مشر فواد خان ویایي چې د عمر شیرانی د وژنې پېښې پلاټنې د ترهګری مخنیوي ادارې سی ټی ډي لاګیا کړې دي او د شیرانی قوم احتجاج په باراکښې په زوکښې مشال ریډیو ته وویل
جرگا کے فی الحال
د ملي جمهوری ورزنګ غړای عمر شیرانای د اگست پشپژوښتمې نه پیژندلې وسلاولې په درابن سیمکښې په ډازو وژلای و او د عمر شیرانی د وژنې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. د شیرانی قوم جرګې مشرونو مشال رادیو ته دا هم ویلي دي چې که د راتلونکې میاشت سپتمبر شپږمې پورې حکومت د عمر شیرانی وژنې کښې کاکړ کسان گرفتار نه کړل بیا و یې د سیمه اوسی دن کی پلوی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د خبرونه نیمای ته رسیدلی په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرخند اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیلو کې پرون د اگست پر 9 د هدفي بریدونو او د نامنۍ د پیښو خلاف جرګه شوي. په جرګه کې ځایي ولسي مشرانو فیصله کړې که په سیمه کې د پوځ په ډزو بېګناه ولسي تنان په نښه شول نو دوی به د بنو د پوځي چاوړۍ مخې ته سره د مړي احتجاجي پر لت پیلوي. د جانخیل اوسیدونکو هم پرون په سیمه کې د نامنۍ او هدفي بریدونو خلاف یو لاریون هم ترسره کړ. د خیبر پختونخوا په بردیر کې د کمر خویدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 12 تنه مړه شوي دي. د صوبې د ژغورنې ادارې ریسکیو 1122 د اګست پر 13 په خپله ویب پاڼه ورکړې چې پیښه تېره شپه د بردیر په پاتراک سیمه کې شوې ده چېرته چې د زیاتو بارانونو له وجې د کمر خویدو په پیښه کې یو کور په مکمله توګه ړنګ شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم میاں شهباز شریف پرون د اګست په 9 په کوټه کې د بلوچستان صوبې د امنیتي حالاتو په اړه په مختلفو غونډو کې ګډون کړی. په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر په ودانۍ کې د صوبایي اپیکس کمیټې غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم وویل چې د بلوچستان امنیت خرابونکو خلاف به عملي او سخت ګامونه پورته کوي. په غونډه کې د پوځ مشر جنرال آصف منیر، د صوبې ګورنر جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلی سرفراز بکټی او ځینو نورو صوبایي وزیرانو هم ګډون وکړ. د خیبر ضلع د تیرا راجګل کډوالو په جمرود کې د پیښور او تورخم ترمنځ لاره تړلې ده. غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونه دې ورته خپلو کلو ته د تللو اجازه ورکړي. د دوی دا احتجاج د تیرې یوې میاشتې راهیسې روان دی او اسرائیلي پوځ او حماس ډله پر دې رضا شوي چې د 3 ورځو لپاره د غزه د ړانګې په 3 مختلفو ځایونو کې په جګړه کې وقفه وکړي چې مقصد یې په دغو سیمو کې سناسر 6,30,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله بلل شوې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې فرخند اسد وړاندې کول. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزارت ویلي چې د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي ویلي چې د هیواد د قانوني اسنادو لرونکو اشخاصو پر ضد هیڅ ډول اقدامات نه کیږي او څرګنده کړې ادا چې هیڅ چاته په پاکستان کې د ویزې یا نورو قانوني اسنادو پرته د اوسېدو اجازه نه ورکول کیږي. هغه ویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو دویم پړاو به ډېر زر پیل سي. نوموړي د خبره د اګست پر 28 په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په لیدو کې کړې ده. تفصیل یې د شبیر جان په رپورټ کې.
د داخله چارو وزیر محسن نقوی وای پاکستان له 100 راسي د افغان کډوالو کوربتوب کوي او پاکستان وړاندې مرحله وار د ناقانونه بهر ملکیانو خپل ملکونو ته د ستنېدو پړاو پیل کړی دی او بل پړاو به ډېر زر پیل کړي. په مردان کې د افغان کډوالو کاغان کیمپ کې د 13 شپږ دېرش کلونو راسي د خپل کډوالو د صحت میدان کې خدمت کوونکی افسر خان وای چې هر کله د لوړپوړو چارواکو لخوا دا ډول بیانونه راشي نو دلته نه یوازې کډوال د اندېښنو او ستونزو سره مخ شي بلکې د دلته روزګارونه، تعلیمونه او نور ژوند هم د غیر یقیني صورتحال سره مخ کیږي.
بل داسې غټ چارواکي د افغان مهاجرینو په حواله باندې داسې خبره وکړي او د هغې په ژوند باندې یو منفي اثر وغورځېږي او منفي اثر دا دی چې د هغې هغه راروان مستقبل بیا متزلزل شي. لکه هغې نه پوهېږي چې که د چا کارونه وي نو هغه په نیمه کې پاتې شي، که څوک روزګارونه کوي که هر څه کوي نو هغه د خپل روزګار او کاروبار نه نه امید شي نو داغي اغه اقتصاد چې اغه مخ په کته زی
پیښور کې د افغان کډوالو د شورا غړي سید اغه وای کله هم د غیر قانوني کډوالو خبره راشي نو ورسره قانوني اسناد لرونکي کډوال هم زورول کیږي دوی ځکه چې روان سخت د یخنې موسم دی د خلکو روزګارونه هم نشتا استوګن ځای نه هم نو باید ورسره نرمي وکړل شي
دا غیر قانوني یات کینو قانوني هم ورسره یو یې واخلي پیږي چې دا مسله به ټوله کیږي په ټولو باندې وي نو بیا نو چې معمولی دغه څه را پیدا شي نو بیا خو پولیس ته الله پاک ورکړي نو بیا خو په مخه ورو چې پینټونه یو دا پولیس څنګه ودی یو ما نظر دی چې قانوني نه بلکې چې سم ماجد دی ټول دی پدل جواب شي وخت دی ورکې چې بدغه وخت کې وږي داسې او باني دی د افغانانو د زورولو او کړولو لپاره قانوني دا ټول لاغري دی تاسو دغه سی سی کارتونو والا دی دام دی په غیر قانوني کراولې اگر چې نادره سره رجستر دی هر څه موجود دی د ډیټا موجود ده مخکې فلیپی ګراندی راغله او د موږ سره ملاقاتونه وشو هغه نه وشته یو کال ماجر ته وخت ورک افغان ماجر کې د پاکستان د حکومت هیڅ توان
د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی ویلی چې پاکستان د سولې زراسي د افغان کډوالو قربتوب کوي او د کډوالو په بیا رغونه کې د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې د کردار په اړه ټینګار وکړل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اندریکا راتوټ د افغان کډوالو او دوه د خبرو اترو په اړه پاکستان د کردار ستاینه وکړه هغه ویل چې ملګرو ملتونو د افغان کډوالو د دایمي بیا رغونه لپاره له افغان حکومت سره نږدې کار کوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په کورم کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د مورچو پر سر لا هم مسله روانه ده دوی هلته د یو بل پر ضد چې کومې مورچې جوړې کړې وې او لا هم مزید جوړولې د هغه کار درولو لپاره جرګې مشرانو له دواړو غاړو سره په بیا بیا خبرې کړې دي که څه هم دوی د دې مورچو د مزید جوړولو په اړه پر دې سلاسوي دي چې نه به جوړي خو د جوړسي وهغو پر ډنګولو د دواړو غاړو ترمنځ لانجه لا هم موجوده ده د مشال ریډیو خبريال طارق اورغزی له دواړو غاړو سره غدلې دا رپورټ برابر کړی دی
په کورما ضلع کې د شسونی مشرانو سره لا یوې اونۍ راهیسې روان د نوي مورچو جوړولو په کار راپورته شوی تنازع د حل لپاره جرګه لا هم جاری ده کڅو هم دواړه فریقې نوی مورچې جوړولو لپاره لاس اخستلو په خبره متفق شوي خو پرړنګولو د مشرانو ترمنځ کټکیچ راپورته شوه
د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش مشال لوډیو ته پر 9 اگست ویلي کده خپل دفاع لپاره موجود چرته زړه مورچوي نو اعتراض ور باندې نشته خو د نوی مورچې جوړولو په صورت کې پر یو بل سمکو د شوي تجاوزاتو معاملې حل کول سوری دی
چرته تو سو ریسنتلی وکس حکومت نوی کرونه شوی دی دا خو پکاره چې دی اول دی نویات چکرل شي خلاف ورزی چوکړ دی څومره شوی دی چا زیاته دی چا کم دی او مغه سب سره د سزا ورکړل شي او غاده مسمار ورکړل شي
بلخوا د سنیانو یو مشر ارشاد خان د زیارت په مازیګر په ټولنیزو رسنیو خپل ویډیو پیغام کې ویلي د مورچی ډنګولو خبره مانی خو تر ټولو مخکې پر 13 اگست د پړچمکنی دوه تنان پر وژل کېدلو د ډزبندی معاهده پر ماتېدلو 12 کروڑ روپۍ جرمنه اخستلو مطالبه کوي
سوال ته مو سره په کونی خبره وکا اوس دا مرچو خبري ورسته دي کچېری کونی کې زپړ شم اهل سنت پر روغلو نو بالکل رسی قانون مو شیا سنی ته برابر وي شیا مرچې ته دا بل ډزر ودرای
په کورما کې پر 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمنځ د ځمکې په سر جنگونه شروع شوي ول چې هغه تر شپږ ورځو پس له ضلع بهر راغلو مشرانو امنتیګه په اخودلو ودرولی وو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دواړه خوا تر 290 کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. د لوزنامې ماتېدلو خبره مې د جلال حسین بنګش پر وړاندې کې خودله، نو هغه ته وویل جرګه دې وګوري، که چا هم خلاف ورزي کړې وي جرمانه دې واخلي، خو ورته محسوسېږي چې نوې مورچې په ړنګولو کې له داسې قسمه خبرو سره خلل راوستلو هسې روانې دي. د دې تر څنګ یو بل کړکېچ دا هم دی چې سونیا نه یوازې نوې مورچې بلکې څومره هم د جنگ په غرض جوړې شوې مورچې دي، د هغو ټولو یو شان مسمرول غواړي، خو د شیګانو مشران صرف د خوار کلي او بالشخیلو پر سیمه جوړې شوې نوې مورچې ړنګولو خبره کوي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کورم کې د مزکو د ملکیت پر سر د اوږدې مودې راهیسې روانو جګړو کې یو خوا خلکو ته ځاني تاوانونه اوړي، نو بل خوا د دې سیمې اقتصاد او ټولنیز ژوند هم متاثر کیږي. په سیمې کې د روان کال د جولای په میاشت کې د مزکو پر سر روانه لانجه په فرقیز تشدد اوښتې وه، چې په نتیجه کې شاوخوا 45 کسان وژل شوي وو او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي وو. پښتانه دا چې په کورم کې د امنیتي او قبایلي لوزنامو باوجود بیا ولې د تشدد پیښې رامنځته کیږي، شاهین بنری په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان پولی ته نږدې کورما د قدرتي خایست او وسایلو په حواله د خیبر پښتونخوا یو مهمه سیمه ده، خو دغلته د کلونو راهیسې روانې بدامنۍ، فرقیز تشدد او د ځمکو په سر لانجو خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي او د سیمې د پرمختیا عمل یې اغېزمن کړی دی. په کورما کې د انجمنې حسینیا ویان حاجی منور حسین وایي چې دغلته د شیا او سنی مسلکونو د منونکو ترمنځ اختلاف نشته او دغلته بنیادی ستونزه د ځمکو د ملکیت په سر د اختلاف لکبله راپورته شوې ده. نوموړي زیاتوي چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره کمیشن جوړ کړی دی، خو په دغه کې د ځایي ولسی او قبایلي مشرانو سره سلا مشوره نه ده شوې.
چونکه اپر کوم او لوور کوم دار ویو ریکارډ تا او سنټر کوم څه ده تر رنگیز مې نه هو سپورې دا یو بیک ورډ ایریا ده مغنی ار مشا مسالہ جڑے گی اون سے اس گڑائے دے او تری منگل دی او بشرا دے دل تے چھن کی ٹولا مسالہ اس دے لینڈ ڈسپیوٹ دے کمیشن راغلو کمیشن بگی کار شروع کو پم پان دی جنگ مسالہ دیر از تے مکہ دے کنا یو پو اس گڑی ہے لکی کی تقریبا 2000 ایکڑ اس مکہ دے کمیشن کار غیر تصری بس دے کمیشن خالو کو سر سالانہ کئی بس پلی مرضی سرا کمیشن جوڑ کیو بیا لوٹ سی ختم سی.
بلخوا د سنیانو د تنظیم انجمنې فاروقیا مشر منیر بنگشوایی چې ځینې خلک غواړي چې د ځمکو د ملکیت ستونزه د برتانوي راج په اسنادو هواره کړي، خو د سیمې یو دود دستور هم دی، نو باید چې هغې ته هم پاملرنه وشي. نوموړي زیاتوي چې پخوا دغلته د شیګانو او سنیانو نماینده تنظیمونه وو، خو اوس پکې نورې هم یو شمېر ډلې جوړې کړل شوې دي چې ورسره د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده.
خبر آباد جگڑا تو مذہب ہے، تین جگڑا تو مت مت جگڑا مذہب کی جگہ ہے، کوئی مذہب جگڑا مت کا بغیر ہوگا تو کلا جگہ مطلب مذہب کا وڑی کلے مت کا وڑی اور مت کو متعلق مطلب دے دے کاغذات مال کا درگاہ کا روایات کا تین جی کی لگے جیتی کاغذ مسکان کی خبر ابو
په کورمه کې روانه بې قراری او تشدد په سیمه کې تر ټولو ډیر د خزو او ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی او ډیر خلک د سیمې څخه کډې کولو ته مجبور کړی دی. په کورمه کې د خزو د حقونو یو فعال نایلا الطاف توري وایي چې جګړه پیل شي نو لارې وتړل شي، انجونه سکولونو ته او خزه د دارو درمر لپاره هسپتالونو ته مزل نشي کولی. نوموړی زیاتوي چې اوس وخت دی چې ټولې خواوې کینی او دا ستونزه د قانون سره سما په خبرو اترو هواره کی.
ٹائم ٹو ٹائم دا سی کانفلکٹ او وائلنس پکی راضی نو اچھی کم ایگزسٹنگ اسکولز دی اگا بند بھی یا ایگزسٹنگ بزنسز دی وڑا وڑا اسمال انٹرپرائزز اگا خو بالکل ختم شول. ڈیر دا سی وڑا بچی ہو چی اگا ڈسیبل شولو ازوکہ چی ڈیر ہیوی ویپنس پکی استعمالی گی بیا اور ڈیر زیادت خزی چی کمی دی اگا بے وش والے چی بے وش والے نو ویڈوز اگا خپل بچی سنگا ستر کی پدی معاشرے کے ایمرجنسیز بھی مونگ دالی دلی دی چی داسی حالاتو کی دیر داسی پریگننٹ چی کمی خزی دی اگوی ہاسپیٹل تا ایکسس ہم نوی پا داسی حالاتو کی.
د سیمه سیاسي او ولسی مشران وایي چې په کال 2008 کې په مری کې شیا او سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوی و چې پکې د زمکو شخړې په ترجیحي بنیادونو په کاغذات مال او روایتونو د حل کولو خبره شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه ده. یو ولسی مشر او سیمه کې د ریونیو یا مالیه د سانګې یو پخوانی چارواکی سید رضا حسین وایي چې کچره قانونی اسنادو ته درناوی ورکړل شي نو دا ستونزه به هواره شي.
هغه کسان چې هغه د کورمی اصلي بشندگان دي هغوی کاغذات مال کې انتری شوي دي هغه پراپر انتقالات شته دي او هغه کسان چې هغه کورمی اصلي قدیمي بشندگان نه وو هغه څه دی د انګریز کوم ریونیو ریکارډ دی هغه کې هغه څه ځکه نشته دی چې هغه د کورمی اصلی بشندگان نه وو. جو پوری دے لینڈ کمیشن خبر دے پکوار دا دے چھے دیکی پراپر دے ڈیمارکیشن وشی او کمیشن تے دے غط امودا خبر کری دے چھے پکوار دا دے چھے سادے کی اہلی سنات اخفل حقوق ویر شاہ ویر کی او اہلی تشویت اخفل حقوق ویر کی اندس ایسے دے پا گیدو کی مانگالو تخفل حقوق ویر کی پا توری تخفل ویر کی.
په دغه اړه مو د کورمې د ډیپټي کمشنر جاوید محسوس سره تماس ونیو نو نوموړي په یو پیغام کې وویل چې دا محل د جرګې لخوا د اوربند د اصولو عملی کولو لپاره د کورمې یو کلی ته سفر دی او په دغه اړه تفصیلي خبرې نشي کولې. خو د سیمې څخه د قامي اسمبلی استازي انجینیر حمید حسین وویل چې د سیمې د مشرانو د وی جرګې په مشرۍ د تنازعو د هواري او سیمې د امنیت لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
دا ډیلیګیشن یو ځای مو سی ایم صاحب سره ملو شو. سی ایم سره ډیسیژن وشو چې دا جرګه به جوړو او علي سنت نه با کسان اخلو علي تشین نه با اخلو دا خلک به بیا امپاور کوو او لینڈ کمیشن به استو لینڈ کمیشن کوم رپورٹ راوړي نو به ان شاء الله دا جرګه په ترو مو امپلیمنٹ کوو. نو پرون شپه مو سی ایم صاحب سره ملاقات وشو مو ته نیکسټ ویک کې ټایم راکړی دی ان شاء الله نیکسټ ویک کې به مو دې باندې عمل کوو
امید لرو چې ان شاء الله دا اور بند شوی او شیا او سنی مشرانو موافقه کړي چې د خوار کلی او بالش خیلو ترمن سیمه کې با دواړه خواوی نوی مورچه نه جوړی. د یادونه وړ ده چې په بالش خیلو او خوار کلی کې د یوې میاشتې راهیسې شیا او سنی ډلو د ممکنه جګړې د تیاری لپاره نوی مورچه جوړول پیل کړی دي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. نن د اگست پر دیرشمه په جبري ډول د بې درک سویو کسانو نړیوال ورځ منځل کیږي. په پاکستان کې د خلکو د جبري بې درکۍ ستونزه له کلون راهیسې روانه ده. په بې درک سویو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان، ډاکټران، پولیس، خاصدار او مشکوک وسلوال شامل دي. د دې کسانو خپلوانو په وار وار احتجاج کړی او له حکومت یې غوښتي
چې به درکه خپلوان دی پیدا کړي او کې جرم کړي وي نو عدالتونو ته دی وړاندې کړي. د پاکستان حکومت وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره کار کوي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورت برابر کړی دی.
دا دو پنځوس کلنه محجبین ده چې څه کم نه کاله وړاندې یې ځوان زوی سمیع الله په پېښور کې بے درکه سو. هغه په پېښور کې د بایسکلانو جوړولو دکان کاوه، خو مورې اوس هم په دې تمه د کور دروازې ته ولاړه وي چې زوی به یې راستون سي.
ار کنه ویم کنه پدې خو کې څه زویا دا راغلی نو زه دې خوان دا ویم چې په تاسو ور سره غوږ مو کوي چې دا کارما خپل غوږ نه پری خو نو تاسو ور سره غوږ کې تاسو به خپل زه دا نه پری دا مې زه خپل غوږ کې زه اني سم او د سیو مسلمان پیدا دا مو کې یا دا به وسه دا خلق دا څه دې ته پوسو کوم یا څو کو چې مګ څو کو هغه زما غږ خلاص را نه غو سپور دی الله الا مې ولې دا
د محجبین پشان په پاکستان کې زرګونه نور داسې کسان سته چې خپلوان یې ترې تم سوي او لکلونو وروسته لا هم هیڅ ترک نه دی معلوم، خو ځینې خوشی سوي او د ځینو بیا مړی موندل سوي دي. دوی د خپلوانو د برمته کولو تر شا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې یادوي، خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي. د سمیع الله کورنۍ وایي چې په پاکستان کې په زوره د بې درکه کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن په 2020 کال کې امنیتي ادارو ته د هغه د حاضرولو امر وکړ او کورنۍ ته وویل چې په شپږو اونیو کې به یې راولي، خو د سمیع الله مور وایي چې تر هغه امر درې کاله وروسته لا هم زوی بې درکه دی. د هغه کمیشن له معلوماتو سره سم پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، گلگت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک بے درکه سوي دي. په پاکستان کې د بے درکه کړسو بلوچستانو د راخوش کولو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر څلور اتیا کلن ماما عبدالقدیر بلوچ وای چې د 2009 کال د فبروري پر 13 د 13 کلن زوی جلیل ریکی د بلوچستان له کوټي ښار څخه له خپل کوره په زوره وتښتول سو او درې کال وروسته د ایران له پولیس سره نږدې په مند سیمه کې مړی وموندل سو. ریکی په کوټه کې په یو بانک کې افسر و. ماما قدیر د هغه په شان له ځینو نورو کسانو سره د 2009 کال د اکتوبر پر 8 د کوټي پریس کلب مخې ته په زوره د خلکو ترې تم کول لړۍ درولو او د برمته سوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي کیمپ ولګاوه چې تر اوسه روان دی. نوموړي زیاتوي د خلکو د جبري بې درکۍ عمل اوس هم دوام لري چې د هر عمر کسان پکښې دي.
او اپریشن نو وسم کې جی وسم دې درکه او کې جی اور مسخصد لا شو هم ملته ملاوي جی.
په پاکستان کې په زور د خلکو د بے درک کولو لړۍ لډیر مدیر هیڅ روانه ده. خود دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور یعنی له 1999 کال څخه تر 2008 کال پورې په دې کې زیاتوالی راغلی. په بے درک سو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبریالان، ډاکټران، پولیس، خاصدار او مشکوک وسلوال شامل دي. ماما عبدالقدیر بلوچ ادعا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټول سو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2000 کال څخه بیا د 2023 کال د اگست تر 13 نیټې شاوخوا 20000 بلوچان په جبري توګه بې درک کړل سوي دي. نوموړي زیاتوي چې پر دې سربیره له 20000 زیات کسان وژل سوي چې په هغوی کې د ځینو خراب سوي مړي موندل سوي او ځینې بیا د هدفي وژنو ښکار سوي دي. خو په پاکستان کې په زوره د بې درک کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد خان له دې شمیرو سره اتفاق نه کوي. نوموړی په 2018 کال کې د جوړ سوي دې کمیشن د ویپاڼې په حواله وایي چې د بې درک کسانو خپلوانو دوی ته د روان 2024 کال د جون تر 13 نیټې د 10215 اتیا تریتم کسانو نومونه ورکړي چې د 8015 کسانو مقدمې هواري کړي، خو د 2270 کسانو مقدمې لا هم نه حل پاتې دي. نوموړي زیاتوي چې په دغو څه باندې 8000 کسانو کې 4514 بې درکه کسان خپلو کورونو ته ستانه سوي، څه باندې 1000 کسان په حراستي مرکزونو کې او 601 اویا یې په زندانونو کې موندل سوي او بلخوا د 201 اویا بې درکه کسانو مړي هم موندل سوي دي. فرید احمد خان وایي چې د دوی کمیشن ته د بې درکه کسانو پر خپلوانو سربیره د کورنیو چارو وزارت، سپریم کورټ، د بشري حقونو تنظیمونه او د ملګری ملتونو کاری ډله شکایتونه راوړي او دوی تر اندراج وروسته اړوند ادارو ته لیږي. نوموړي زیاتوي چې د دوی کار چاته سزا ورکول نه دی، بلکې یوازې د بیدرک کسانو څرک لګول او په موندلو کې اقدام کول دی. په پاکستان کې د ماماقدر په مشرۍ د لادرک کړسو بلوڅانو د راخوشي کولو لپاره ژغ پورته کوونکي سازمان ترڅنګ د 2013 کال په جنوري میاشت کې د مدني حقونو لپاره رامنځته شوی خوځښت پښتون ژغورنې غورځنګ هم د خلکو په زور د بیدرک کولو او له عدالتي کاروایی پرته د خلکو د وژنې پر ضد مبارزه کوي. د دې غورځنګ یو مخکش او د بیدرکه کسانو په اړه معلومات راغونډونکی علمزیب خان مسید دوه ځلې زندانی سوی دی. نوموړی وایي چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د څه باندې 4000 بیدرکه سو کسانو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. د نوموړي په خبره زرګونه نور بیدرکه کسان هم سته چې د هغه په خبره د حکومت لخوا د بندیزونو او محدودیتونو له کبله لا تر اوسه نه دي ورسېدلي. نوموړي زیاتوي
چرته موږ باندې بندیزونه دي نه ورپېدې، یا کورما ده، یا د خبر ډېرې علاقې دي، یا د مومندو، یا د بچاوړ، او د غرنګ بیا په پښتونخوا کې نور چې څور هم سیمې دي هغه یریږي چې یعنی که معلومات ورکړم نو داسې نه چې نور نقصان راورسېږي، بلې چې قانوني خو دوی ته تحفظ شته نه، که داسې ملک دننه چې الزام په خپله په سټیټ باندې وي پابندي بې الزام ثابتول داسې ته پته لګي چې څور هم یو مشکل کار دی، بلکې یو ناممکنه کار دی.
عالم سیب خان زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالیت په نتیجه کې په تیرو شپږو کلونو کې څه باندې 2000 کسان خوشي شوي دي. د نوموړي په وینا دغو کسانو ورته ویلي چې امنیتي ادارو د هغوی د تښتونې، زندانی کېدو او وهلو ټکولو له حال شریکولو په سختۍ سره منع کړي دي. عالم سیب خان وایي چې د بیدرک کسانو په اړه د معلوماتو راغونډولو کار یې په 2018 کال کې پیل کړی و چې له امله یې د ریاستي ادارو له فشار سره مخامخ شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان او د بیدرک کسانو خپلوان د خلکو د بیدرک کولو تور د هغه هیواد پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کوي او ادعا کوي چې ځینې کسان یې په جالي نښتو کې وژل شوي هم دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر محمد اکبر خان وایي چې د بیدرک کسانو د کورنیو دا یوه حتمي رایه ده چې ریاستي ادارې په دې کار کې ښکېل دي. نوموړي زیاتوي چې دا د بشري حقوقو یوه جدي سرغړونه ده.
دا داسې جرم دی چې د دې په ضد کې نه صرف یو حق راځي، بلکې ګڼ شمېر حقونه دې په ضد کې راځي، او د هغې په نتیجه کې د یو فرد نه بلکې اکثر پوره خاندان او ورسره هغه متعلقه کمیونیټي چې ده دا ټوله متاثر کېږي، او یو خوف او ټیرر لکه په خپله کم انتهایي جرم چې ده ریاست په نظر کې هغه د دې سره ورېږي.
اکبر خان زیاتوي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې عمل د مخنیوي لپاره له بیلابیلو لارو اقدامات کوي. که څه هم د پاکستان امنیتي ادارې په زور د خلکو ترې تم کول او له عدالتي کاروایی پرته وژل ردوي، خو بیا مو هم د اګست پر 9 د پاکستان پوز د اماډیکو په څانګه کې د رسنیو له مسول کرنل کمال سره د ټلیفون او واتساپ له لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغوی نه خو ټلیفون او نه هم لیکلي پیغام ته ځواب راکړ. خو تر دې وړاندې د پاکستان پوز د اماډیکو ادارې ویان میجر جنرال احمد شریف د مئی پر 10 په راولپنډۍ کې په یوه خبري غونډه کې ادا کړې وه چې ځینې بلوڅان له وسلوالو ډلو سره ملګري شوي دي، خو کورنۍ فکر کوي چې هغوی ورک دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د بیدرک کسانو شمیر په زرګونو کې نه دی. تر دې وروسته مو پر امنیتي ادارو د لګېدلو تورونو په اړه په پاکستان کې په زوره د بیدرک کسانو د پلټنې حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد خان مخته دا پوښتنه کښېښوه، نو هغه ومنل چې اوس هم خلک بیدرکه کېږي، خو د هغه په وینا د ټولو بیدرک کسانو پیښې له ریاستي ادارو سره تړل مناسب نه دي. نوموړي زیاته کړه
د خلکو د ورکېدو معنا دا نه ده چې هغه به جبري بېدرکه وي. ځینې کسان د کورنیو ستونزو یا جګړو له کبله بېدرکه کېږي، ځینې د پیسو لپاره تښتول کېږي، ځینې شخصي دښمنۍ لري، ځینې جهاد ته ځي. کورنیو ته خدا معلومات نه وي، هغوی شکایت درج کړي، خو په پلټنو کې بیا کیسه معلومېږي.
د پاکستان حکومت د جبري بيدرک کسانو په اړه د یوې تګلارې جوړولو لپاره کمیټي جوړه کړې چې مشرۍ د قانون او انصاف او بشري حقوقو مرکزي وزیر اعظم نذیر تارړ کوي. تر دې وړاندې شابه شریف د 2022 کال د اپریل پر 11مه کوټه تللی وو او هلته د بيدرک کسانو له کورنیو سره ژمنه کړې و چې دا مسله به څېړي. هغه زیاته کړې و چې په دې اړه به له با اختیار کسانو سره خبرې کوي. اعظم نذیر تارر د روان کال د اپریل پر 23مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه تول چې د پاکستان حکومت د بيدرک کسانو د مسلې په هوارولو کې جدي دي، خو دغه په وینا د ستونزې په واش په نسی هوارې دی.
چار دہائیوں پہ محیط معاملہ ہے جو کہ سلور لذیذ رائسی روانہ دا چھ خائی پا بیڑا یا دا چا دا ناکرارے یا پا ٹولونیز شبکو دا خبری کولو یا حتی دا عدالتی احکام پا ترس کی ہم پا یوش پا نشی ہواری دے دیل پارا وسم دیر زیاد کارتا اڑتیا دا
بہت زیادہ کام کی ابھی بھی ضرورت ہے.
تارر زیادہ کڑے وچ پا دے مسئلہ کی دا دولتی بنسٹونو دا لاس لرولی دا پکلک نسر دے دلائی، خو هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه کره شواهد نه دي ترلاسه کړي.
پام کوه، یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ستوري معنا
لکه چې تیر دي نه باسي. پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو د دینه مخه چې مریض سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وی دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر ونی د جمعه او نه پورز